السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان ولسمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 9 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به اجازه ورنکړي چې وسلوال مخالفین د انتخاباتو ملي پروسه ګډوډه کړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر وایي سعودي عربستان باید خپل هغه ادعا ثابته کړي چې وایي په استانبول کې وژل شوی سعودي خبریال د دې هیواد له قنصلګرۍ وتلی و. نور موضوعات هم لرو خو دا هر څه له خبرونو وروسته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي او د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې په تیر یوه کال کې د هغو روسانو شمیر ډیر کم شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو باوري سیاستوال ګڼي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ او فاریاب ولایتونو کې لسلو د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال د یکشنبې په ورځ د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي.
په فاریاب او همدارنګه بلخ چاربولک دغه ساحو کې د افغانستان د کومندو ځانګړو ځواکونو همدارنګه د نړیوالو متحدینو په هوایي ملاتړ عملیات ترسره شوي چې د دښمن یو سل دیارلس تنه وژل شوي، یوولس تنه نیول شوي دي، 9 تنه په تدریجي زخمیان شوي دي.
د جاوید په وینا د فراه ولایت په مرکز او بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې هم په تیرو 15 ورځو کې په تصفیوي او تعرضي عملیاتو کې 40 ټنه چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو د ځواکونو تعرضي عملیات په سلو کې 6 زیات شوي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړی وایي چې وړه مشپه د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات په صدمردي کلي کې شوي دي.
ګډو ځواکونو د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د سرمردۍ په کاریا کې ملکي خلکو ته مرګوب له غوښتي ده چې 15 کسان ملکي کسان هم شهادت رسېدلي چې دوه ورونه دي، د یو مکتب چپرسیان دي، همدارنګه د یو کلینیک یو ساتونکی ده، د شپې له خوا نه په کلینیک کې اوسېده.
ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د ملکیانو د وژل کېدو مسله یې له والي سره مطرح کړې او هغه ورسره ژمنه کړې چې په دې اړه به څېړنه کوي. دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د شپاړسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل د نښتې پرون د دوشنبه په ورځ په ګذرې ولسوالۍ کې د ملا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې او د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې د وسلوالو ترمنځ وشوې. د فرهاد په وینا د ملا هبت الله د ډلې لس او د ملا رسول د ډلې شپږ وسلوال وژل شوي دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو قاری یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي پر ټولنیزو شبکو په یو پیغام کې لیکلي دي چې په دې نښتو کې 14 اربکیان وژل شوي. له دې مخکې هم دواړو سیالو ډلو په خپلو کې نښتې کړي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سعودي عربستان باید خپل هغه ادعا چې ترای تم شوی سعودي خبریال په استانبول کې د دې هیواد له قنصلګرۍ وتلی و ثابت کړي. جمال قاشقچی چې له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره یې همکاري کوله د اکتوبر په 2 نیټه د قنصلګرۍ ته ورغلی و چې له خپلې ترکۍ ملګرې سره د واده لپاره ځینې اسناد ترلاسه کړي. ترکیې چارواکي وایي قاشقچی په کنسولګری کې دننه وژل شوی، خو سعودي عربستان د اداره د ویاوی هغه د کنسولګری لودنی وتلی و. اردوغان چې پرون له هنګری څخه د کتنې پر مهال له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل سعودیان په دې وینا چې قاشقچی له کنسولګری وتلی و ځان نشي خلاصولی. د ترکیې ولسمشر زیاته کړه چې پولیس، استخبارات او قضا په دې اړه څېړنې کوي. اردوغان څرګنده کړه چې د ده سیاسي او انساني مسؤلیت دی چې دا قضیه حل کړي. د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې په تېر یو کال کې د هغو روسانو شمیر ډیر کم شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو باوري سیاستوال ګڼي. د نظر پوښتنه د لیوادا په نوم یو خپلواک مرکز د سپتمبر له شلمې د سپتمبر تر شپږویشتمې ترسره کړې ده چې نتیجه یې پرون خپره شوه. د دې نظر پوښتنې په سلو کې 9 ګډونوالو ویلي دي چې پوتین یې تر ټولو د اعتماد وړ سیاستوال دی، خو دا شمېره د جون د میاشتې په پرتله په سلو کې 9 او د نومبر میاشتې په پرتله په سلو کې 40 کموالی ښیي. د دې نظر پوښتنې له مخې په سلو کې 15 ګډونوالو ولادیمیر ژیرینوفسکي چې یو افراطي ملتپال سیاستوال بلل کېږي او د روسیې دفاع وزیر سیرګی شویګو د باور وړ شخصیتونه بللي. او وروستی خبر د اوکراین دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه له امریکا او د ناټو له اوو نورو غړو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دغو تمرینونو کې چې 12 ورځې به دوام وکړي شاوخوا 700 پوځیان ګډون کوي. د پوځیانو نیمایي برخه د امریکا، برتانیا، هالنډ، بلجیم، ډنمارک، استونیا، پولنډ او رومانیا دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دغو پوځي تمرینونو کې به امریکایي F-15C جنګي او C-30 پوځي ترانسپورتي الوتکې هم برخه واخلي. لازده رادیو سهرانه خبری مجله اوری. قدر من اوریدون که ده خبرونه پا دوام که رسره و سی راپور نخبره او. خواه باوری چه ده افغانستان ده کورنه و چار وزارت ده ولسی جرگه ده انتخاباتو ده امنیت داد ورکوی اوائی افغان زواکونه با پرینگدی چه ده ملی پروسه چوک گدوار دکلی.
ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه، کشف او استخبارات او هوایي ځواکونه به د دغې ملي، مهمې، حساسې او تاریخي پروسې تر شا ولاړ وي او امنیت به خوندي وي.
افغان امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر پر کور د حملې عاملین به ونیول شي. په نورو موضوعاتو کې وچکالی د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ خلک سخت زیانمن کړي دي.
غټ غټ ځنګلات هلته په دغه قاسم او په سره کمر او په زوړ برول په دې علاقو باندې دانګام درې ولسوالۍ په دې باندې دي. باغونه مو شو، فصلونه مو شو، مالونه ټول خلکو خرڅ کړل، ډېر تکلیف سره خلک مخ دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر له سعودي چارواکو غوښتي دي چې خپله هغه ادعا ثابته کړي چې وایي د سعودي نظام وژل شوی مخالف خبریال په استانبول کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې نه بلکې له قنسلګرۍ بهر وژل شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د FM په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبریږي. او د هم د دې خبرونې لومړی موضوع، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي امنیتي ځواکونه به پرېنږدي چې وسلوال مخالفین دا ملي پروسه ګډوډه کړي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی چې د انتخاباتو د امنیت د تامین پر معذفو امنیتي ځواکونو به حملې وکړي. په دې اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د وسلوالو طالبانو ګواښ بې ځای وباله او ژمنه یې وکړه چې امنیتي ځواکونه به په ټول توان د رایه ورکوونکو امنیت ساتي. د دې وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمي تیره ورځ ما وخت ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې د رایه ورکولو د 15,000 سل مرکزونو او 21,000 محلونو لپاره شاوخوا 45,000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او د اړتیا په صورت کې بل هوایي ځواکونه هم د مرستې غوښتنه وشي.
مختصو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه، کشف او استخبارات او هوایي ځواکونه به د دغې ملي، مهمې، حساسې او تاریخي پروسې په برخه کې به د امنیت امنیت ټینګښت کې په مغه شکل چې د نوملیکنې پروسه په سمه توګه ستارت ورسېده په مغه ورځ چې کله ټاکنه هم تر سره کیږي ټول ځوکونه به دغه پروسه تر شا ولاړ وي او امنیت به خوندي وي.
وسلوالو طالبانو د دوشنبه پر ورځ ګواښ وکړ چې پر روانو انتخاباتو کې به حکومتي امنیتي ځواکونه پنه کړي. د طالبانو لخوا په یو خبره شوی خبر پانه کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان پیژني دغه انتخابات د امریکایانو لخوا یو ناوړه د سبل لري او ویلي دي چې وسلوال به دغه انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هیڅ وهڅه ونه سپموي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دغه ګواښ تبلیغات بولي او وایي چې د انتخاباتو د دغې ملي پروسې لپاره امنیتي ځواکونه به په ټول ځواک هڅې وکړي چې د ټولو لپاره د ډاډمنو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره زمینه برابره شي. د کورنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په هغو سیمو کې چې د امنیتي ستونزو له امله خلکو ته ډېر خطرونه متوجه دي، د انتخاباتو له کمیسیون سره په هماهنګي دغه سیمې په نښه شوي او هلته به د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له احتیاطه کار واخیستل شي او د رایې ورکولو مرکزونه به پرانست. طالبانو په عین حال کې دا هم ویلي چې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به پام وکړي، خو نور چې هڅه کوي دغه انتخابات په بریالیتوب سره ترسره شي او امنیت نیسي پر هغوی به حملې وکړي او د انتخاباتو د مخنیوي او د ناکامېدو لپاره به له هیڅ ډول ګزار څخه ډډه ونه کړي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که طالبان د ملکي وګړو د خوندیتوب پام ساتي باید دغه ملي پروسې چې په خلکو پورې تړلې د ګډوډولو ګواښ هم ونه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د واقعا د موږ لپاره هم د پوښتنې وړ ده، ځکه چې د ټاکنو بهیر یو ولسي بهیر ده او په دې کې ولس برخه اخلي او دوی خپل استازي ټاکي. نو کله چې په دې بحث کې کومه ستونزه موجوده نه وي، په دې صرفا د هغو مراکزو د خوندیتوب لپاره مرضف وي چې د خلکو امنیت خوندي کړي. فکر کوم په دې برخه کې چې وخت خلکو ته طالبانو ګواښ نه کوي او هغوی د خوندیتوب لپاره هود لري، نو دلته اصلا بحث نور د حملو او د پروسې ګډوډولو نه مطرح کیږي.
په پام کې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې میاشتې په 28مه ترسره شي. وسلوال طالبان د دغو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار زلمی خلیلزاد د سولې د نوي هڅو په ترڅ کې پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس پر کور د بمی حمله د عاملینو د نیولو څیړنه پیلوي او د پیښې عملان به ونیول شي. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادې راډیو ته ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو او کاندیدانو د امنیت خوندي کول په کاري لومړیتوبونو کې دي. له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د رئیس په کور د شپې بمی حمله سیډي تر څو معلومه شي چې د دغه پیښې تر شا د چا لاس ده. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو پلټنو په پایلو کې به معلومه شي چې د عزیز اریایی په کور د حمله هدف څه وو. هغه پیخه چې د اریایی صاحب د کور په وړاندې سوي په خپل وخت پولیسي می ته رسیدلی او پیخه یې څېړلې. له نیکه مرغه په پیخه کې چاته زیان نه دی وختي، خو کم مالی زیان یې اړولی چې ښکاري هم نه. موږ هڅه کوو چې د دغه پیخې عاملین ونیسو. له دې یوه ورځ وړاندې د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر سناتورانو د انتخاباتي کمیسیونونو په کارکوونکو او د ولسي جرګې په کاندیدانو حملې په ولسواکۍ حملې بللې او په دې اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. وړ مشپه شاوخوا 2:30 بجې نامعلومو کسانو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس عزیز اریایی په کور لاسي بم غورځولی. دغه پیښه د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي. د دغه کمیسیون مرستیالې حمیره حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کمیسیون د کارکوونکو په وړاندې ګواښونو اندېښنې نکړي او داسې راپورونه هم شته چې کنه دغه غواخونه د هغو یو شمیر کاندیدانو له لوري سوي چې کمیسیون یې په بیلابیلو عواملو نمونه له ورستي لیست نه حذف کړي. بلخوا په انتحاري حملو او یا هم د وسلوالو کسانو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو کارکونکو او همداشان د ولسي جرګې کاندیدان په نخښه کولو هغه اندېښنې دي چې د انتخاباتو د څار بنسټ مطرح کړي دي. د دې ټولو سره په خوا کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د کمیسیونونو د کارکونکو او یا د کاندیدانو په نخښه کول ښکار کوي چې په کور دننه او بهر هڅې کیږي چې انتخاباتي بهیر سبوتاج شي. د دغه جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل ترڅو د هغه چا امنیت خوندي کړي چې په انتخاباتي پروسو کې ښکیل دي.
داخل افغانستان کسانی که در مخالفت با نظام قرار دارن و
هغه وای په داخل کې چې څوک د نظام مخالف دي او نور هغه کړی چې له جاسوسي او استخباراتي شبکو سره اړیکې لري دوی ټول د دې لپاره هڅه کوي چې د انتخاباتو ملي بهیر چې د نظام د برخلیک اساسي پایه ده څنګه ناکام کړي. موږ د داسې وضعیت د دوام په اړه اندېښمن یو او دا د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د داسې پیښو په وړاندې بې تفاوته پاتې نسي. هغه له عرفان ټینګار کوي چې د داسې پیښو دوام به د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي او د افغانستان په برخلیک به ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لازادی راډیو سهرنی خبری مجله اوري. اوس هم پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
Stars and Stripes ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو تر څو میاشتو سکوت وروسته د تلې د 28مې نیټې د ولسي جرګې انتخابات غندلې دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو خبرداری ورکړی چې راتلونکي انتخابات به ګډوډ کړي. د مقاله د لیکوال په څېړنه دا خبرداري په داسې حال کې دی چې افغان حکومت هم د امنیتي لحاظ او هم د سیاسي لحاظ له ننګونو سره مخامخ دی. له یوې خوا د طالبانو او داعش ډلې جګړه مارو حملې زیاتې کړې او له بلې خوا نفوذ لرونکو څیرو د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره مخالفتونه زیات کړي دي. له دې سره افغان حکومت ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. آیا امریکا باید په افغانستان کې دایمي حضور ولري؟ دا هغه پوښتنه ده چې فارن پالیسي د افغانستان په اړه په خپله مقاله کې مطرح کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د ویتنام غوندې امریکا په افغانستان کې بند پاتې دی. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکا حضور دوی مهمې ګټې خوندي کوي، یو د پاکستان د اټومي وسلو محدود ساتل او بل هم د توریستانو د پناځایونو لمنځه وړل. د مقالې لیکوال ویلي چې واشنگتن کولای سي دا ګټې پرته په افغانستان کې له دایمي حضور ترلاسه کړي. وروسته ولو چې نه امریکا بریالي کېدای سي او نه هم له افغانستان لاسه اخیستای سي، ځکه یو ځل بیا د افغانستان حکومت سقوط وکړي توریستان به له هغه ځای امریکا تهدیدوي. په مقاله کې راغلي چې هر ستراتیژي چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه جوړیږي باید هغه هیوادونه په نظر کې ونیسي چې د افغانستان له کړکیچ څخه په مستقیمه توګه اغیزمن کېدای سي. د فارن پالیسی د مقاله لیکونکو په وینا امریکا باید له افغانستانه د وتلو په اړه له چین سره په پټه مذاکرات پیل کړي چې په دې اړه هم هنګي وي څو د سیاسي خلا احتمال ډیر کم پاتې سي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ وچکالی ځپلي خلک وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري دانګام ولسوالۍ ته تللی او هلته د وچکالۍ د ستونزې په اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړي.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرښې سره نږدې پرته ده، پخوا به پکې تر ډیره وخته واورې پرتې وي. چینی کاریزونه او کوهیانې تل تاندو او په خوړ کې به یې همیشه اوبه بهیدلې. د همدې اوبو برکتو چې دانګام زرغونو، خو سږ کال پکې اوبه وچې شوې، نو باغونه او کروندې هم سوځېدلې دي. په ونو کې میوې وچې شوې او مالداران د خپلو څارویو دپاره ګیا هم نه لري. د دانګام دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم اجمیدین دی، د قاسم د کسو د کلي ملک یم او د دانګام د ولسوالۍ یم. غوزانو ډېر غټ غټ ځنګلات هلته په دغه قاسم او په سره کمر او په زوړ برول په دې علاقو باندې دانګام درې ولسوالۍ په دې باندې دي، او هغه ټول وچ شو. د مڼو دي، د الوچو دي، باغونه مو شو، فصلونه مو شو، مالونه ټول خلکو خرڅ کړل. ډېر دغه سختي او تکلیف سره خلک مخ دي. ډېره زیاته خوشحالي ده او ډېره تنګتیا ده چې چینی ورڅ په غرونو کې وچ شوي دي. یعنې دې ته مجبور شو چې غټې کم ځای کې اوبه دغه نو هغه ته کډې او دغه خلک هوګلې د اوبو په دغه پسې.
زما حاجي نور محمد نوم دی، هوسه کالي بیخي چې هغه غوزان او هغه ماڼۍ او هغه شیان او هغه خپل فصل هم ونه کړو. د خوشحالۍ او د وچکالۍ د لاسه، داسې وچکالۍ ده چې ورور هغه د بندونو سیستم هم چېرته زړو سیلابونو دغه کړی. چینې وچې شوې، زیرمې چې وړې وې، باید چې دغه حکومت او دغه نه موږ دغه وکړو، ولس هېڅ شي نه شي کولی. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده ورور، ډېر لوی ناورین دی، او زمونږ باید چې حکومت جدي پام وکړي د دانګام ولسوالۍ ته، چې دا خلک ابتدا نور هم بې ځای شي. څه مخکې ډزو ډزو خراب کړي دي، نو ډېره زیاته مشکل دی ورته، او باید چې د دې غور وشي. ساګانې ورته وکړي، دا بندونه ورته جوړ کړي.
په کونړ کې د کرنې او مالداري مسولین هم رامنځته شوی وچکالی اندېښمن کړی دی. د کرنې او مالداري چارو رئیس انجینر انعام الله صافی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دانګام ولسوالی استثناء اندر زیاته ان هغه درجه ته چې هغه تمنګا سوشل ډراوت وایو یا ټولنیز خوشحالي ان خلک دې ته اړ کیږي چې دا غزینه مهاجرتونه وکړي ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي چینی وچ دي الته چې کوم خوړونه هغه وچ دي منبع د اوبو وچ ده په دغه صورت کې منګا ډیر زیات بے وسه یو ایوازې د بوټو موضوع نه کدغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطې نو د کونړ سین به پراتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچی یا به د اوبو د جریان کچه لس فیصد تراټیټه شي.
ساپه وای هڅه کوي چې په دانګام او نورو درو کې د اوبو ذخیره کولو د پاره بندونه جوړ کړي. خلک له حکومت غواړي چې لومړی دې وچکالی ځپلو سره مرستې وکړي او بیا دې ورته داسې لارې چارې برابرې کړي چې په برکت د واورو سیلابونو او باران اوبه ذخیره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د نړۍ د هیوادونو د پوهانو د ګډ پلاوی آی پی سی سی په نوم ټولنې چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده خبرداری ورکړی چې د ګلخانهی غازونو د خپراوي دوام به د ځمکې د کورې تودوخه پر روانه یوه لسیزه کې یوه نیمه درجه زیاته کړي. نړیوالو خبری اژانسونو د دې راپور جزئیات خپره کړي دي چې دا د سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې وړاندې کیږي. د ځمکې د اقلیم په برخه کې د ملګرو ملتونو مخکښو څیړونکو او پوهانو د ځمکې د تودوخې د خطرناک بهیر د مخنیوي لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د نړۍ د هیوادونو د پوهانو ګډ پلاوی آی پی سی سی چې د نوبل جایزه هم ګټلې د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د مضرو غازونو د اوسنۍ کچې د دوام په صورت کې د ځمکې د کورې د تودوخې درجه تر 2030 کال پورې د سانتیګراد یوه نیمه درجه زیاتېدای شي. د ټولنې حتی د ځمکې په تودوخه کې د سانتیګراد د یوې درجې زیاتېدل هم مرګونی حالت بللی او وایي چې د ځمکې د کورې په ایکو سیستم کې بدلون به په راتلونکو څو لسیزو کې د یو شمیر خلکو لپاره د ژوند او مرګ د ازموینې حیثیت ولري. په دې راپور کې چې 228 مخه لري او آی پی سی سی په جنوبي کوریا کې د اقلیم په اړه د یو نړیوال کانفرنس په پای کې وړاندې کړ ویل شوي چې د ځمکې د کورې د سطحې په تودوخه کې د سانتیګراد یوه درجه زیاتوالی راغلی او همدا خبره د دې لپاره کافي ده چې د سمندر د اوبو ارتفاع لوړه شي، ویجاړونکي سیلابونه راوځي او سخت او خونړي طوفانونه او وچکالۍ رامنځته شي. د پوهانو د څېړنو له مخې د سانتیګراد تر دریو او څلورو درجو پورې د ځمکې د کورې د سطحې د تودېدلو بهیر دوام لري. د هیوادونو د پوهانو ګډ پلاوی په خپل راپور کې وایي د سانتیګراد تر یوې نیمې درجې د ځمکې د تودوخې د محدودولو لپاره د بشري ټولنو په ټولو برخو کې چټکو هر اړخیزو او ناڅاپي بدلونونو ته اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې مشر هوی سونګلی په یو خبري غونډه کې وویل دا په حکومتونو پورې اړه لري چې چټک هر اړخیز او ناڅاپي بدلونونه راولي کنه. د امریکا په کارنل پوهنتون کې د اقلیم د چارو څیړونکې ناتالی ماهوالدوی تر 0.9 درجې پورې د ځمکې د تودوخې محدودول به له همدا اوسه د انسانانو او نورو مخلوقاتو لپاره د ځمکې یوه ستونزمنه خو بدله بڼه رامنځته کړي. ماهوالدوی د بشریت په وړاندې ډیره لویه دنده پرته ده او دا کار ناممکن هم نه دی. د اقلیمي بدلون په اړه د آی پی سی سی راپور وایي چې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره پکار ده چې د کاربن ډای اکساید غاز د نشر کچه چې اوس مهال په زیاتېدو دره ټیټه شي تر 2030 کال نیمایي او تر 2050 کال صفر ته راکم شي. په راپور کې یادونه شوې چې که د میتان غاز په څیر د نورو مضرو غازونو خپراوی کم نشي نو د ځمکې کره ښایي د تودوخې له یوې سختې څپې سره مخامخ شي. په راپور کې د ځمکې د پالیسیو په مدیریت، د انرژۍ، صنعت، ترانسپورت او د ښارونو په رغنیزو چارو کې د بنسټیزو او چټکو بدلونونو سپارښتنه هم شوې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، قلات، غزنی، گردیز، خوست، پل علم، جلال آباد، اسد آباد، پارون او مهترلام کې خبريږي. په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د ورځنیو خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ او فاریاب ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په بلخ او فاریاب ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې 113 وسلوال وژل شوي، 11 نیول شوي او 9 نور ټپیان دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي چې وړمش په دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې په صدمردی کلی کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوډلو ترمنځ په نښتو کې د 14 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د ولی ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې د نښتې په گزارې ولسوالۍ کې د ملا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې او د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سعودي عربستان باید خپل هغه ادعا چې ترای تم شوی سعودي خبریال په استانبول کې د دې هیواد له قنصلګرۍ وتلی و ثابت کړي. د اوکراین دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې ځواکونو یې له امریکا او د ناټو له اوو نورو غړو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دې تمرینونو کې چې 12 ورځې دوام کوي، شاوخوا 200 پوځیانو ګډون کړی او د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې په تیر یوه کال کې د هغو روسانو شمیر ډیر کم شوی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو باوري سیاستوال ګڼي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
دا ژوند رنگونه
درنو اوریدونکو، د ژوند په رنگونو کې له هغه خزي سره غږیږو چې د خپل ماشومانو د روزنې لپاره ډېرې ناخوالې زغملي. مور کوي که ووایي اوس ژوند څنګه تیریږي.
ژوند خو ډېر یو غټ داستان دی بچکی. ډاکټر ته تللی وم، ډاکټر صاحب دا وختینه خاطرې مې څه یاد نه وځي. په زړه سمته وینا بچی لیاده یو باسم مال خوڅار څه کوم لیاده نه وځي. دا خو ډېر غټ خاطرې ډیر جنګلونه.
بیا د اولادونو د ندسام ساتنه کوي شوي
وړو بیغم سیاساره په سخت می تیر کړی. دوی می سر بلند غټ کړ.
کله د سینې د شې چې چا ملامت کړی چې ولا اولاد ول وی دوه خوښ شوه. داسې
نه 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 د سې اولاد می غټه و چې دوی به وی له کاش کې د تالو روي لوره و مې راته له کاش کې د تالو روي څه اولاد و ته زوی وای د سې غټه یې ما به له مال کاش کې می تا کړ ته زلمای زوی درلوده غم به می سو اولاد می ډیر خلو که خو په ځان می سختی لري. راست
څنګه سختی دی؟ راست خپل د غو پالنه د تنو باندې کوله په کور کې تنو
نه سړی مو شکر ده. خو سړی را تدریغشت عملیات سجای کی ولیده
هم
او تو لیور نه ماجر و مسافر و زتناو سل مکوین سی سینا مو بوگا کلی رو پټ مکور کی پرول پټ تم دې توار ما ولا تا کلی کول ډوډۍ کوا سړی کور کی راته ولید کنا عملیات کنه ډیر غیرتی سړی و عملیات کړه و د راغید په مارکیټ کې کز لارینا بار کته کو حل کو نه پرې خی عملیات دې ورته بار کته کی دې مجبورین یا خان دلور میوه بیا بچکه آقای سخت تیری کری ده اعتبار پا خدا کدی و دشپی پا خوب کویل بیا با نان زن آنه نان بید و دیبن بخواله کنه خطلا بیا با خوب که غناری و خلی که که باز کل تپس که که سر نان نخیزی این خسار با میزر دلور دور سخت بیا دور اکی تولی گا پلی خشتی تا دوری خرد لورانو تا دست تشویش با میوه چه واده بسته دوستان و دیبه که ندرلوده چی زوری دیبه جلا کنی وی واقعی لری زین لرم ما پزان سخت راستی ما دو دوی روزوگانی پورا کمک ما از دیگار موری دوره دوره لری سوی سما غط غط پنده که پساری شی مال مکرین سی روی دیرم لام سری سر تراره تروس سر افتخار که را بانی.
د ژوند رنگونه پزله پوری خبره اتره مو اوریدې چې نن ورځ لوی بي وسه مور سره وي قدر من اوریدونکو د سهار په اتو بجو زه احمد تکل به هم ستاسو خدمت ترزم او د زلبه د ازادي رادیوي مجلې 19 پروگرام تاسو ته وړاندې کړم. خدای شي بچي د سهار 9 بجې او 13 دقیقې دی سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی.